ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 15 بجو ده، دا هم خبری خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، 15 نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له 15 سره برابر ده. نن د افغانستان په ولسی جرګه کې له کابل او پکتیا کامیابو وکیلانو د جمهور رئیس او د ستري محکمې د رئیس مخته د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. نور رپورټونه به تر خبرونو وروسته درته وایو. اول به ورسو صالح محمد صالح ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سویو وکیلانو وغوښتل چې په خپلو چارو کې کفایت ته پام وکړي. د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې تیره شپه اعلان سوې چې 33 کسان په نهایي لیست کې راغلي. دغو بریالیو اعلان سویو وکیلانو نن د ولسمشر غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن غرمه په ارګ کې د لوړو مراسمو ته په خبرو کې وویل:
فصل دینا انشاءالله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولست باندې باور کړی دا مهم بنسټ به لکه چې اساسي قانون ویلي دي خپل کلیدي وظایفو باندې به تمرکز کوي او د افغانستان د خلکو اعتبار به تاسو بیرته ګټي.
د کابل د نهایي نتیجو اعلان و میاشتې وځنډید. د زابل ولایت په شملزو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق ایسانن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو امنیتي ځواکونه یې په وړاندې مقاومت وکړ. د دې په خبره وسلوال وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته اوښتې دي. ښاغلی ایسا زیاتوي چې سیمې ته هوایي او ځمکني ځانګړي ځواکونه رسیدلي.
دښمن ته درانه مرګ ژوبله واوښته چې لس تنه یې وژل شوي او لس تنه یې ټپیان شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو شمېر یې تر هغوی کم دی. اوس هم په شمال زو کې د امنیتي ځواکونو او پاکستانیانو ترمنځ چې د کرښې په هغه بله غاړه دي جګړه روانه ده.
د 215 اتل قلو اردو ویان وایي چې پر شمول زول وسولي د کرښې له هغه بلې غاړې پاکستانی پوځیانو هم د هوانونو ډزې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه د دغو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي. په بامیان او ارزګان ولایتونو کې په لسګونو روغتیايي کارکوونکو کاري اعتصاب پیل کړی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بامیان په پنجاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې شاوخوا 40 روغتیايي کارکوونکو د معاشونو د کمیدو په اعتراض اعتصاب کړی دی. یو اعتصاب کوونکی ویلي چې پخوای معاشونه 2000 افغانۍ ته رسېدې خو له کله چې EKHS مؤسسې په بامیان کې د صحي خدماتو مسولیت واخیست د دوی معاشونه 1000 افغانۍ ته راکم شوي دي. بل خو د ورزګان د ولایتي روغتون ډاکټرانو هم کاري اعتصاب پیل کړی دی. دوی چې نن سهار د روغتون مخې ته راټول شوي وو شکایت کړی چې پوره حقونه نه ورکول کیږي. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکونکي د عراق څخه ووځي. دا امر په داسې حال کې دی چې د تهران او واشنگتن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی. د امریکا سفارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه امر هم د سفارت او هم د کوردستان د کورواکي سیمې په مرکز اربیل ښار کې د قونسلګرۍ پر کارکونکو د تطبیق وړ دی. په دغو دواړو دفترونو کې د ویزو خدمات د لنډې مودې لپاره ځنډول شوي دي. په ویلامیه کې ویل شوي د امریکا حکومت په عراق کې امریکایي ادباو ته عجل خدماتو برابرولو ظرفیتونه محدود کړی دي. په بغداد کې د امریکا سفارت تیر یک شنبه امریکایي ادباو ته سپارښتنه کړې و چې په عراق کې د سفرونه نه کوي. علت یې په دغه هیواد کې د کړکېچ زیاتېدل یاد سوی و خو د دغه خطر د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات نه و ورکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې صدا اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. دغه ادارې ویلي په ایران کې دي د منتقدو رسنیو له ځورونې ډډه وسي. په نیویارک کې د ایران د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون په یو اعلامیه کې وویل د ایران حکومت باید سمدلاسه اجازه ورکړي چې صدا بیرته خپلې خپرونې پیل کړي او د رسنیو د سانسور له هڅو د لاس واخلي. تر دې درې ورځې مخکې د ایران یوې محکمې تر نامعلومه مودې د دې اونیزې د ځنډېدو حکم ورکړ. د کلتور او رسنیو محکمې د خپلې دغه پرېکړې په اړه پوره وضاحت نه دی ورکړی، خو افراطي ورځپاڼې کایهان په یوه مقاله کې پر ساده اونیزې انتقاد کړی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ د اصلاح غوښتونکو په خوله منعکسوي. محلي رسنۍ وایي محکمې دا حکم ځکه صادر کړی چې ساده اونیزې یوه مقاله خپره کړې وه او په هغې کې د امریکا او ایران ترمنځ په لوړه کچه د کتنو غوښتنه کړې وه. او فیسبوک وایي له تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپراوي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط محدودوي. دغه شرکت وایي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې د مارچ د 15مې د حملو د ویډیوګانو په څیر د تاوتریخجنو ویډیوګانو د خپرولو د مخنیوي په هدف دا کار کوي. د فیسبوک یو مسؤول ګای روزن نن وویل چې په نیوزیلند کې سوي حملې او په ژوندۍ بڼه د ویډیو خپرېدو دغه شرکت پر خپلو خدماتو بیا کتنې ته مجبور کړ څو چا ته د زیان رسیدو او د کرکې خپرېدو لپاره ورڅخه استفاده ونسي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې به واوري چې په د افغانستان په نوي ولسی جرګه کې د کابل او پکتیا کامیاب وکیلانو نن پارک کې د جمهور رئیس او د افغانستان د ستري محکمې د رئیس په وړاندې د خدمت لوړه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورته وویل
پس له دې نه ان شاء الله تعالی تاسو په هغه قوت کفایت او ژمنه چې د افغانستان ولس په باندې باور کړی دا مهم بنسټ
په دې خبرونه کې همداراز تاسو اوري چې د پولچرخي په زندان کې یو شمیر بندیان ادعا کوي چې د زندان مسؤلین پر دوی باندې تجارت کوي.
زر روپو موبایل راوړي په واته زر روپۍ راکړي بل پلا راشي ګري تراشي کې پر بل بیا را باندې خرڅي ګرد پرسنل دا کارونه کوي.
په دې خبرونه کې همداراز تاسو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ویندوی څخه اوري چې ولې په روغتونونو باندې وسلوال حملې کوي او دوی څنګه خدمات کوي.
روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دیدون دی نه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات دي، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د بشري حقوقو اونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام درته خبرو. خو اول رپورت مو د افغانستان د ولسی جرګې د نویو وکیلانو د لوړې مراسمو دی. نن د افغانستان د نوی ولسی جرګې کې د کابل او پکتیا څخه د کامیابو وکیلانو ډلې په ارګ کې د افغانستان د جمهور رئیس، د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس، د افغانستان د ستري محکمې د مشره او شمېر نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو مخې ته د خدمت لوړه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس هغوی ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو دومره لوی ځنډ د په وینا په دیموکراتیکو نظامونو کې ولوی فاجعه و چې بیا به تکرار نسی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
له او میاشتو ځنډ وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځنډ سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی او پړای د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی چې د چهارشنبه په ورځ د کابل او پکتیا ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو د لوړې په مراسمو کې خبرې کولې، تمه وښود چې د ملي شورا او لسم دوره به یو روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو په ایس مبارکي درکو، اما خاصه مبارکي داده چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل شوه. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاش کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په دغه انتخاباتو کې د کابل ولایت وروستۍ پایلې پرون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا اعلان شوې. د افغانستان د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس د کابل ولایت د وروستیو پایلو د اعلان د هرکلی ترڅنګ وایي چې سبا به دغه جرګه عمومي ناسته ولري. عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل عمومي غونډه به د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره پریکړه کوي.
سبا ته به موږ عمومي مجلس لرو، نو مجلس به پریکړه کوي چې سبا به اداري پلاوی سبا ټاکي او کافي پرز به کوي هغه د مجلس صلاحیت ته. سبا ته موږ عمومي مجلس لرو پریکړه په دې وکړله چې آمدانن ټاکنې کوو، نو د دوی ترمنځ به ټاکنې ترسره کیږي. خو خوشحالي خوشبختی زیاده ده چې ټول د ولسی جرګې 250 غړي پوره شول.
ښاغلی ځاځی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل سوې وه د تېرې شنبې په ورځ د ولسی جرګې د اداري پلاوي د ټاکل کېدو لپاره انتخابات ترسره سي، خو د کابل ولایت هغو وکیلانو چې نمونه یې په لومړني لیست کې راغلي وو د ملي شورا د ودانۍ مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د دغو انتخاباتو او شورا ته د وکیلانو او سناتورانو د ننوتلو مخه ونیوله. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی ویل چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یو خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیون یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. د انتخاباتو د څاریو شمیر بنسټونه د ولسی جرګې د وروستیو پایلو لا بشپړ اعلان هرکلی کوي او ټینګار کوي چې کمیسیون به د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي ته بشپړ پام واړوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویانده مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمیرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړ.
ټاکل شوی چې له مخکېنی مهال ویش سره سم سبا د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سي، خو په کمیسیون کې وی باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه بهیر سبا نه بلکې په ځان پیل سي، خو سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار، د کابل او د پکتیا د کامیابو استازو د لوري د مراسمو په اړه تاسې رپورټ واورید. تاسې که غواړئ په دې پوسی چې له کابل څوک د افغانستان ولسی جرګې ته کامیاب شوي دي، نو لطفا زموږ وبپاڼې ته ورسئ. زموږ پر وبپاڼه باندې د دغو درې دېرشو کسانو نومونه خپاره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې و. هغه په کندهار کې د چارواکو ترڅنګ د خبریالانو، د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره هم ولیدل، خبرې ورسره وکړې. جان بس وروسته پر ټویټر ولیکل چې په کندهار کې پر امنیت خبرې کړې دي او په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د کندهار پر اهمیت خبرې کړې دي او د ټولنې د استازو سره غږېدلې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رشتینی د جان بس سره مرکه کړې ده او په دغه مرکه کې په افغانستان کې پر سوله خبرې ورسره کړې دي. جان بس ویلي دي چې تر اوسه هم د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره واضح پرمختګ نه ویني. د دغو خبرو نور جزئیات د جان بس خواوري چې د صادق رشتینی سره په مرکه کې غږېدلی دی.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ښاغلی جانباز ډیره مننه چې لازادي رادیو سره مرکې ته حاضر شوی یاست. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په دوحه کې د سولې د خبرو اترو وروستي جزئیات څه دي؟
Ambassador Khalilzad finished last week another
کولای سم تاسو ته وایم چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکرات بل پړاو تیر ونی پات ورساو چې خو جنو برخه کې لګ پرمختګونه هم سويدي له هغه جمله دا قناه چې پراتونکو کې بعد افغانستان له خاورې د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد ګټه نه خستل کیږي خو له بده مرغه په جنو نورو مواردو کې مو پرمختګونه ان درلودل نور موارد لکه د افغانانو چې هلي او ارزوګان درلود یعنی د تاریخوالی کموالی او اوربان چې موږ له هغه په خټو غملاتړ کوو تر اوسه د طالبانو له لوري د افغانستان له دولت او ټولنې سره د دې مذاکراتو چې واځي افغانان کولای شي په کې بحث وکړي شاهدان نه یو
address those issues that only Afghans can decide among themselves
موږ ویني چې امریکا په افغانستان کې د خپل بودیجې او کارکونکو د کمښت په حد کې ده پر کوم مجمونو به امریکا له افغانستان سره د سولې له جوړجاړي ورسته پاتې شي که مشخص نه وي او ستاسو اقتصادي او امنیتي تړونونه به څه وي
Well, first we hope to enjoy a strong relationship between the government of Afghanistan and the United States and the people of
نو موږ غواړم چې د افغان حکومت او امریکا او د دوړو هیوادونو د خلکو ترمنځ کې اړیکې ولرو ورسته له هغه چې ټکرونه او تضادونه ختم شي او په افغانستان کې سوله تامین شي موږ خپل کې زیات کارونه تر سره کړی او حتی موږ په سختو شرایطو کې ډیرو خلکو ته د سولېز او بقار ژوند چاپیریال برابر کړی موږ په اقتصادي پراختیا کې مرسته کړې زیات افغانانو ته مو د زده کړو او حرفوي خوونې زمينه برابر کړی چې کولای شي پراتونکو کې مرسته وکړي پراتونکو کې هم دا ډول همکاري ته دوام ورکوو خو دا چې لنورو دوستانه بشري مرستو سره په خوا کې څومره دا کار تر سره کولای شو د طالبانو سره د توافق د شرایطو په ورتیا او دوی یعنی طالبانو په ټولنه کې د مدغم او ژوند ته د بهتره ګرځیدو پورې اړه لري د ملتونو د اجماع یو لوی برخه ده چې د یو بل د حاکمیت حق ته احترام وشي او یو ځای کار وکړي او لدی ډرمن سوچ یو بل به ان غواخي
and work together to ensure that they do not pose threats to each other
د اقتصادي او بشري ملاتړ لپاره به د امریکا د متحده ایالاتو معیارونه د افغانستان په ځانګړي ډول د طالبانو څخه څه وي که لږ نور هم مشخص کو ستاسو معیارونه او سری کرښې د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو دیموکراتیک سازمانونو او دوامدار امنیت لپاره څه شي
Well, let me first say these are central questions in any discussion and set of negotiations between the government and people of Afghanistan.
پریک دی چې وایم لوی خو د افغان حکومت او طالبانو او بلبل خو د طالبانو ترمنځ په غونډه کې دا سی پوښتنه باید مطرح شي خو بیا وړي باور دا دی چې دوامدار حل او فصل چې د کاغذ په مخلص لیکيږي هغه توافق دی چې افغانان په خپل منځ کې کوي دا زموږ لومړنۍ اړتیا ده دا چې افغانان په دې اړه څه فکر کوي دا هغه څه چې امریکا یې په فکر کې ده که څه هم په وړي لیدلوري لرو او موږ په دې باور یو چې افغانستان پراتونکو کې د امریکا د ملاتړ دوام غوښتنه کوي نو مهمه ده چې نړیوال اساسي سټانډرډونه لکه د بشر حقوقونه د قانون ساتنه او له هغه زیات د قانون د کیفیت ساتنه ده چې د قانون له حکومت سره تطابق ولري زه له یو شمیر نورو سفیرانو سره په خبرو کې په دې پیسې وایم چې ډیری هیوادونه په افغانستان کې د اساسي حقوقونو د ساتنې لپاره ورته قوي نظر لري او فکر کوم د افغانستان سره خپل راتلونکو ملاتړ او مرستې د حقوقونو ساتنه او احترام پورې مشروطه وي
future support for Afghanistan depending on whether or not those rights are protected and respected
the matera ila to hukumat da afghanistan da ratun ko jamhuri riyasat taakuno ta kum dawal ma ta ta chamto di aya tas bawriyas che da taakuno wasna ikh bal waq misun kawale se panadi walu me aruno barabari taakuni tar sarak de
well the united states has strongly supported elections in afghanistan since 2001 we are prepared to provide
the امریکا متحده ایالات لاتیر 2001 میلادی کال را په دی خو د افغانستان له انتخاباتو کلک ملاتړ کړی او موږ راتلونکو انتخاباتو لپاره مالی ملاتړ ته په پام او همداشن ځینې تخنیکی مشورو ته ترجیح ورکو فکر کوم چې په افغانستان کې د انتخاباتو کمیسیون له لوري د جمهور ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د پریکړو شاهدانیو چې دا د سپتمبر په میاشت کې پټاکلي وخت د احتمالي انتخاباتو د ترسره کېدو فرصت زیاتوي خو هم زیات کارونه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون اړوند وزارتونه او د انتخاباتي کمیسیونونه باید ملاتړ وکړي څو کاندیدان لوی سیاسي ګوندونه او ټولنې ډاډمنې سي چې انتخابات ترسره کیږي. نور زیات وخت نه لرو، ډیر ناوخته سوې. د ښو انتخاباتو لپاره ممکنه ده هغه څوک چې غواړي دغه انتخابات وسي، موږ په تمه یو چې د انتخاباتو د سر بنسټونه، ځینې دولتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مسؤلیت لري، په لومړي سر کې باید د هغوی عملي پلانونه ووینو.
دا و په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان اربس چې په دوشنبه باندې کندهار ته تللی و او هلته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا مرکه ورسره کړې وه. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28 نیټه دي. یوه بله یادونه هم غواړم وکړم چې له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتو د ملکي مرستو د بیا کتنې بهیر پرون پایل سو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز پرون پارک کې په دې اړه د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس سره وکتل او دغه پروسه چې په افغانستان کې امریکا د بشري پروګرامونو لپاره لکه انتخابات، لکه د ښځو حقونه، لکه د تعلیم او روغتیا څومره مرسته کړې ده او دا مرستې په څه ډول لګېدلې دي، دغه پروسه پرون دوی پیل کړه او دغه د پروسې نتیجه به د مې د میاشتې تر پایه پورې څرګنده شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وروستیو 30 کلونو کې د امریکا متحدو ایالاتو د ملکي پروژو سره تر 100 میلیارد ډالرو زیاته مرسته کړې ده. په دې اړه یو ځانګړی مرکه هم موږ لرو، تاسو یې زموږ پر وبپاڼه باندې کتلی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په ورسو د پلچرخي په زندان کې ورستیو لانجو ته تاسو د ازادي راډیو څخه هم واردل چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په پلچرخي زندان کې په هغه ودانۍ کې چې د مخدر موادو د قاچاق په تړاو نیول سوي مجرمین ساتل کېږي، پولیسو هڅه کوله چې د زندانیانو څخه غیر قانوني وسایل لکه ټلیفونونه راټول کړي، خو نشته وسوه او په دغه نشته کې څلور زندانیان ووژل شول او ډېر نور کسان زخمیان هم شول. د پلچرخي د زندان څخه یو شمېر زندانیانو د ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او وی ویل چې محبس ته د غیر قانوني چیزونو پر اړولو کې د زندان کارکونکو لاس لري. دوی ادعا کړې ده چې پر دوی باندې تجارت کیږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د مسلې ته کتنه کړې ده او د افغانستان د دولت نظر یې هم په دې اړه اخیستی دی.
جمعه خان د کابل د سرخی پله په زندان کې د خپلو کړاوونو په اړه وایي او ادعا کوي چې د زندان پرسونل پر تجارت کوي. د زندان ته د مخدره موادو او داسې نورو ممنوعه شیانو د راوړلو پړه د زندان په پرسونل اچوي او په دې برخه کې په لاس لرلو تورنوي. نوموړي په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
دغه پرسونل شیان اوري په وزان خو نهشي ورته تلاشي کېږي، تر کمپیوټرانو را تېرې شي، که موبایلان دي هم دغه پرسونل را وړي. د 1000 روپیو موبایل را وړي، په 1000 روپۍ راکړي، بل پله راشي ګري تلاشي کوي، پر بل بیا را باندې خرڅي. ګرد پرسونل دا کارونه کوي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ د کابل د سرخی پله په زندان کې د پولیسو او بندیانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت ویلي دا نښته هغه مهال وشوه چې پولیسو غوښتل د مخدرو موادو د زندانیانو بلاک وارزوي چې په نتیجه کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ نښته وشوه. د دغه وزارت ویان تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه نښته کې 4 زندانیان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. د ده په خبره په دغه نښته کې 40 پولیس هم ټپیان شوي دي. بندیان وایي پولیسو غوښتل چې د بندیانو موبایلونه ټول کړي ځکه دغه نښته رامنځته شوه. جمعه خان بندي وای دوی موبایل ته اړتیا لري او خپل کورنۍ سره پرې خبرې کوي. دغه محبس بل زندانی خلیل الرحمن ادعا کوي چې د زندان پرسونل چاکوګان او داسې نور شیان په بندیانو پلوري. د هم په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
د زندان هڅه کوم کارخانه نه جوړ کړل سي چاکوګان ولري یا برچې ولري، خو کای ولري ما هغه خو هغه د حکومت راوړي دي لپاره سي د زندانیان خپل په خپل مابین کې فشار باندې اخته کا یا خپل مابین سره و یا دوی ته کې دي. هم دې دا خرګي
دا لومړی ځل نه دی چې د سرخی پله په زندان کې د ستونزو خبرې کیږي، بلکې مخکې تر دې هم د یاد محبس بندیانو څو ځلې د نه خوړو احتساب کړی او دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله شکایتونه کړي دي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د محابسو د عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني نظر واخلو، خو ده له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل په دې اړه د خبرو کولو مسؤلیت د وزارت د ویان دنده ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل دبوبل مانو شیان راټولېدل څېړنه کېده، څوک چې په دې برخه کې لاس ولري جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان د کابل د سرخی پله په زندان کې له بندیانو سره د پولیسو د تېرې ورځې عمل مناسب نه ګڼي. دغه سازمان رئیس لال گل لال وای امنیتی ځواکونه ته پکار ده چې په داسې مواردو کې له ګاز اوبو او داسې نورو وسیلو نه چې د مرګ ژوبلې لامل نه شي کار واخلي، نه دا چې یو حرکت په وژونکو وسیلو تم کړي.
په دې تعصب سره افغانستان کې نه یوازې د پولیس چرخې د زندان ځانګړې پېښه ده، بلکې دلته کله چې مظاهرې کېږي هم سره وخت دغسې بدې پېښې د ځان سره لري. دغه د پولیسو مسلکي کړنې نه دي چې د دغسې اشوبونو په مقابل کې کوي. موږ هیله کوو د دولت نه، هیله کوو د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ نه چې په دې اړوند باندې ځانګړې توجه وکړي تر څو پورې آینده کې د دغسې بدو پېښو مخنیوی وشي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلی رحیمی وایي بندیانو د پولیسو وسلو ته لاس واچوه، سختې ټپیان کړل، ځکه اړ شول چې دغه کار وکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پروان ولایت کې د آزادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د دغه ولایت په مرکزي زندان کې هم له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر بندیانو د دوی دوسیو ته د نه رسېدنې په هدف د نه خوړو احتساب کړی او شونډې ګنډلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال د ټول افغانستان په کچه په زندانونو کې د ډېر زرو په شاوخوا کې بندیان ساتل کیږي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو او د بشري حقوقو نیوز پروګرام هم لرو، خو تر هغه مخکې و مرکل رو د روغتیا نړیوال سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې پر روغتیایي مرکزونو حملې زیاتې سوي دي. د سازمان ویلی چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې په 114 روغتیایي مرکزونو بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي چې 3 کلینیکونه ویجاړ سوي دي او 99 لسره بند شوی دی. اسمت ساروان پر همدې موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ویندوی وحید معیار سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتنه کړي چې آیا دوی د روغتیا د نړیوال سازمان راپور تاییدوي؟
تعداد دومره نه ده، متخواه کم دی او تعداد مخالفین د دولت رو بند کړي مختلف لاملونه لري. یو خو هغه ځای که چې جګړه ای مخالفین د دولت موافقین، هغه څوک چې توپک په لاس لري اکثرا سره چې هغه روغتیایي مراکز چې زموږ موقعیت لري که چیرې هلته جګړه کېږي متضرر کېږي، او کله ساختمان متضرر کېږي، کله وخت هلته چې جګړه زموږ روغتیایي کارمندان خدمات نه شي ارده کولی. او په ډېر تاسف سره په بعضي حالاتو کې روغتیایي تسهیلاتونه د سنګر په ډول استفاده کوي، چې دا یو تاسو پوهېږئ چې د روغتیا وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت ده. موږ روغتیایي خدمات ټولو افغانستان وګړو ته دون دینه چې چیرې موقعیت لري، په کوم ژبه خبر کوي، سیاسي تعلقات یا نظامي تعلقات لري، حتی په هغه موقعیتو کې چې د مخالفینو تر تسلط لاندې دي هلته هم موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو، په خاطر که هغه یو څوک د دولت په مخالفت کې جنګیږي، د هغې ښځه، لور، ماشوم، خور، مور، دا ټول مستحق دي چې روغتیایي خدمات لاسته راوړي. او موږ هر څوک چې په جغرافیه د افغانستان کې اوسېږي موږ هغوی ته کم توپیري چلند روغتیایي خدمات وړاندې کوو.
په ځینو مواردو کې له روغتیایي مرکزونو څخه د سنګر په توګه کار اخیستل کېږي. همدغه انتقاد امنیتي ځواکونو ته، افغان امنیتي ځواکونو ته هم د انتقاد ګوته نیول کېږي. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې دوی له روغتیایي مرکزونو څخه پوستې جوړې کړې دي او یا یې هم پوستې روغتیایي مرکزونو ته نږدې جوړې کړې دي.
ما مخکې څوک چې مخالفین دي دولت یا موافقین، هر څوک چې سلا لري او دی صحیح تحصیلاتو نه دوی د سنګر استفاده کوي، زموږ د ټولو جګړې له ټولو ښکېلو اړخونه همیشه زموږ هیله دا وه چې روغتیایي تاسیسات د جګړې په جریان کې ویجاړ نه کړي او د دننه د سنګر په توګه استفاده ونه کړي. خو بیا هم موږ وینو چې بعد مرغه بعضن روغتیایي مراکز ویجاړېږي او بعضن دوی هم د سنګر په توګه استفاده کوي. په یو تعداد ولایاتو کې مخالفین د حکومت کله وخت کلینیکونه هغه ځان ته ملحوظات چې لري کړي. د دې په توګه په نورستان ولایت کې تقریبا یو مشکې کې چې یو تعداد کلینیکونه تړلي.
ډېر روغتیایي مرکزونه په کومو سیمو کې تړل شوي دي؟
په هلمند ولایت کې څو روغتیایي مرکزونه زموږ تړل شوي. په فراه ولایت کې او نن نورستان ولایت مسؤلینو تماس ونیو چې هلته هم یو تعداد کلینیکونه تړلي دي.
تاسی د افغانستان د امنیت روغتیا د وزارت ویندوی وحید الله معیار سره د اسمت څاروان مرکه رويده. اوس هم سلیم محمد صالح تورزو د ازادي راډیو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل او پکتیا ولایتونو له بریالیو اعلان سوی وکیلانو غوښتنه وکړه چې په خپلو چارو کې کفایت تجدید پاملرنه وکړي. د زابل ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د 215م اتل قل اردو ویان وایي چې وسلوال تر جګړې وروسته د ډیورند کرښې بلې غاړې ته وښتي دي. په بامیان او ارزګان کې پلسګونو روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی دی. په بغداد کې د امریکا سفارت وایي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت امر کړی چې د حکومت غیر ضروري کارکوونکي د عراق څخه ووځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د ایران له چارواکو غوښتنه کړې چې د اصلاح پالې ساده اونیزې خپرېدو ته بیرته اجازه ورکړي. او فیسبوک ویلې تاوتریخوالي ډکو ویډیوګانو د خپروي د مخنیوي په هدف په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو خپرولو شرایط سختوي.
او اوس په ورسو فیروزی عزیزی ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې د ځوانانو د تکواندو غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د دغه ولایت د تکواندو فدراسیون مشر جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي جمعه به د دغو سیالیو دویمه دوره د دوو کټګوریو ترمنځ له اتونه تر لسو او له لسو تر دیارلسو عمر لرونکو لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ هر کال په روژه میاشت کې د څلورو اونیو لپاره د تکواندو ورزش د پیاوړتیا او د ځوانانو د ورزشي ظرفیتونو لوړونې په هدف ترسره کیږي. ټاکل شوی په هرات کې د راتلونکي جمعې په ورځ د تکواندو د ځوانانو لیگ په سیالیو کې دیارلس لس کسیز لوبډلې د لوبي ډګر ته ووځي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي ټاکل شوی چې نږدې راتلونکي کې د وشو څو سیالۍ جوړ شي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
اول پروفیشنل دوام خود برای من دوزی و همچنان مسابقات لیگ ما همچنان مسابقات لیگ ولایات است که هشت ولایات بعد از ماه مبارک رمضان خورا کشی میشه مسابقات هشت ولایات لیگی در دار کابل دایر میشه. در پالی از او بعد مسابقات های دیگه که داریم که به طرف دونا میره مسابقات دونا خود دایر میشه.
فقل یورش دا هم وویل چه در دغو سیاله ترچنگ دلوبتارو او روزونکو سیمنارون هم جوریگی او دروخی بلانکو فرانسوی لوبدل استورای نه له بارسلونا سره لوبځای شو. یو شمیر ورزشي ویبپاڼو خبر خپور کړی چې د روخي بلانکو فرانسوي لوبډل استوري اطوان ګریزمان د لوبو په پای کې له دغې لوبډلې جلا شو او له لیوانتا سره په سیالۍ کې به د اتلتیکو مادرید په لوبه کې وي. د اروپا د فوټبال د ټولو معتبرو رسنیو د اعلان له مخې ګریزمان نن په رسمي ډول د 125 میلیونه یورو په ارزښت د 15 کلن تړون له مخې له بارسلونا لوبډلې سره یوځای شو.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په پیل کې واوریدل چې د افغانستان د نوي ولسی جرګې لپاره د کابل او پکتیا د بریالیو کاندیدانو نمونه اعلان شو او له دې سره ولسی جرګه بشپړ شوه. ازادي راډیو د علي سفر په نوم د یو ځوان افغان چې غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې غړی سي خو تیر کال د 1947 په دشت برچی کې د موعود پر کورس په حمله کې وو جلسو د دته ژوند پړه یو ویډیوئی رپورت جوړ کړی دی. علي سفر څوک دغه رپورت موږ پر یو پانه خبر سوي دا ویډیوئی رپورت وګورئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ویب پانه ادرس دی azadiradio.com. اوس ورځو د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته. د کندوز امام صاحب ولسوالۍ وای د ازادي راډیو د خبريال په حواله ځنګلونه لري او په دغو ځنګلونو کې وسلوال طالبان د پناه ځای په ډول کار ځینې اخلي او له دې امله یې د امام صاحب ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب کړی دی. د نورو جزئیاتو لپاره به زموږ د خبریال اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت خرابوالی او دغه راز د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې د وسلوالو طالبانو پراخ حضور د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي نجیب الله ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مهال د ښار په 2 کیلومترۍ کې وسلوال طالبان حضور لري.
نن د ښار وضعیت همداسې ښه نه دی، امام صاحب وضعیتونه ښه نه دي، امنیتونه نه پیل کېږي او وضعیتونه ګډوډ، هېڅ امنیت نشته. دلته چې سر هراوړي سوبات راوړي.